دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
درنو اوریدونکو السلام علیکم د امریکا غږ آشنا رادیو د دومه پښتو خبرونه په پایل کې د سیمه او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکی اوري.
امریکا، روسیا، چین او پاکستان د جمعې پورس په مسکو کې د افغانستان په باب مشورتي ونډه کوي. چارواکي وایي چې د ننګرهار په ولایت کې د اسلامي دولت یادایش یو شمېر غړي له خپلو کورنیو سره یو ځای حکومت ته تسلیم شوي او د پاکستان د پخواني صدر اعظم نواز شریف نږدې همکارانو حکومت د هغه په علاج او درملنه کې په بېغورۍ تورن کړی دی.
درنو اوریدونکو، په روانه خپرونه کې د سیمې او نړۍ له خبرونو سربیره دا رپورټونه هم لرو. ننګرهار کې د داعش ډلې یو شمېر غړي دولت ته تسلیم شوي دي.
زیاتې پکې افغانان دي، درې پکې بهرنیان دي چې د اردن دي، نولس خارجي ښځې او یو پنجابي دی.
نن د اکتوبر 4 په نړۍ کې د پولیو ضد واکسین په اړه د پوهاوي ورځ لمانځل کیږي. نن د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه زیاتره برخې هم د پولیو یا ګزند مخنیوي په اړه راپورونو مرکو او معلوماتو ته ځانګړي شوي دي. رپورټونه وروسته اوري. اوس درته زه او سید سلیمان شاه د دې سات پوره خبرونه وایو.
السلام علیکم. سبا د جمعې په ورځ د لړم په دریمه په مسکو کې د افغانستان په حقله د امریکا، روسیې، چین او پاکستان د حکومتي استازو په ګډه مشورتي غونډه کیږي، خو د افغانستان حکومت د یوې باوري سرچینې په وینا حکومتي استازي په کې ګډون نه کوي. په دغه غونډه کې په افغانستان کې د سولې مذاکراتو لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد هم برخه اخلي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د یوې مطبوعاتي اعلامې له مخې خلیلزاد له بروکسل نه اوس مسکو ته ځي. نوموړي په بروکسل کې د ناټو د عمومي منشي انس سټولټنبرګ او د اروپایي اتحاد له لوړپوړو مامورانو سره په ملاقاتونو کې د افغانستان د سولې په مسله خبرې کړې وې. د مسکو غونډه په داسې حال کې جوړه شوې چې چین هم د اکتوبر په 9 او 10 په بیجنګ کې د یوې بین الافغاني غونډې د جوړولو بندوبست کړی. طالبان ویلي دي چې د سیاسي چارو د مرستیال مولا عبدالغنی برادر په مشرۍ به یو هیئت په دغه غونډه کې ګډون کوي، خو حکومت وایي چې د بیجنګ په غونډه کې د ګډون پریکړه تر اوسه پورې نه ده کړې.
د امریکا د کانګرس د استازو د مجلس یو شمېر غړي د سولې په خبرو کې د افغان میرمنو په ګډون ټینګار کوي. د استازو مجلس غړي ویلیام آر کیټینګ په یوه غونډه کې چې په کانګرس کې د بخښنې د نړیوال سازمان لخوا د سولې په خبرو کې د میرمنو د ګډون په هدف جوړه شوې و وویل، د کانګرس د استازو د مجلس ګڼ شمېر غړي د افغانستان د سولې په خبرو کې د میرمنو ګډون مهم بولي. ښاغلی کیټینګ وویل
همدا اوس چې موږ او تاسې دلته خبرې کوو، د افغانستان د سولې او د ځواکونو د وتلو په اړه هم د خبرو اترو د پیل راپورونه ورکول کیږي، خو دا اوس د امریکا او افغانستان له نظره ډېره مهمه ده چې د یوې موضوع په اړه ډېر روښانه واوسو. هغه د مدني ټولنې د ښهوالي په کار کې د میرمنو ونډه ده.
زمونږ غږ د واشنگټن نوري. د ننګرهار په ولایت کې د بهرنیانو په ګډون د داعش یو ګڼ شمېر غړي له خپلو ښځو او ماشومانو سره یوځای د ملي امنیت ادارې ته تسلیم شوي دي. ولایتي چارواکو ویل چې دغه وسلوالو په هسکه مینا، اچین، بټي کوټ او غنخیلو ولسوالیو کې فعالیت کوو. د ننګرهار والی شاه محمود میخیل په دغه مراسمو کې وینا وکړه او خبریالانو ته وویل
او اتلس کسه د داعش دی چې زیاتې پکې افغانان دي، درې پکې بهرنیان دي چې د اردن دي، نولس خارجي ښځې دي او یو پنجابي دی. دا تسلیم شوي دي او دوی سره 15 ماشومان دي.
په عین وخت کې حکومتي چارواکي وایي چې د ننګرهار د ولایت د اچین، هسکې مینې او شاوخوا نورو ولسوالیو کې دننه دغه د داعش او طالبانو په خلاف حکومتي عملیات دوام لري.
په داسې حال کې چې د پاکستان معزول شوی صدر اعظم نواز شریف روغتیایي حالت مخ په خرابېدو دی، د هغه نږدې ملګرو او همکارانو د پاکستان حکومت تورن کړ چې د علاج په لاره کې خنډونه اچوي. خو چارواکي وایي چې پر روختون کې علاج روان دی او د ملګرو لخوا پر حکومت باندې لګول شوی تورونه صرف سیاسي انګیزې لري. نه شپېته کلن نواز شریف چې د خپل قدرت په زمانه کې د رشوت خوړلو او اداري فساد په جرم تیر کال د یو جنایي محکمې لخوا په 2 کلونو حبس محکوم شوی دی، په دې هفته کې یو ناڅاپه له زندان نه د لاهور یو روغتون ته ورسول شو. په هغه باندې یو تور دا لګېدلی و چې د بډو په دولت یې په سعودي عربستان کې د فولادو فابریکه جوړه کړې ده. ټاکل شوی وه چې یوه محکمه یې د پنجشنبې په ورځ په ضمانت باندې د بند نه د خوشې کولو درخواست وکړي. نواز شریف چې د زړه د تکلیف په شمول د 2 ډوله روغتیایي ستونزو سابقه لري او د وینې له معاینې نه وروسته د روغتیا په اړه د ډاکترانو اندېښنې زیاتې شوې دي.
خبرونه د واشنگټن ناوري. د هند واکمن نشنلست بهارتیا جنتا ګوند 15 میاشتې مخکې په ملي کچه په پارلماني انتخاباتو کې د غوڅ اکثریت نه وروسته نن د پنجشنبې په ورځ د مهاراشټرا په صوبایي انتخاباتو کې خپل اکثریت له لاسه ورکړی دی. دغه ګوند ماتې د صدر اعظم نریندر مودي لپاره شخصا یوه غټه مایوسي پیدا کړې. فکر کېده چې بهارتیا جنتا ګوند به د مخکنیو انتخاباتو په څیر د مهاراشټرا انتخابات هم په غوڅ اکثریت وګټي.
د متحده ایالاتو جمهور رئیس جنرال ترامپ په سوریه کې د ترکیې لخوا د کوردانو سره د یو دایمي اوربند اعلانولو نه وروسته په ترکیې باندې لګول شوي اقتصادي بندیزونه پای ته ورسول. ترامپ وویل ترکانو موافقه کړې چې پر کوردانو به خپل پوځي بریدونه دروي، خو په واشنگټن کې یو شمېر سناتوران د سوریې په شمال ختیځ کې د موجوده وضعیت او د امریکایي عسکرو د وتلو له کبله اندېښمن دي. د امریکا غږ د خبریال د رپورټ خلاصه شافیه سردار تاسو لولي.
د روسیې پوځیان د سوریې کوبانی ته رسیدلی دي. روسیې او ترکیې موافقه کړې چې امریکایي ځواکونو له وتلو وروسته به سیمه په ګډه ساتي. واشنگټن هم له ترکیې سره نوی تړون اعلان کړ. د امریکا جمهور رئیس ټرمپ وایي چې یو شمېر ځواکونه به په سیمه کې د تیلو د زیرمو ساتلو لپاره پاتې سي. د بهرنیو چارو وزارت یوه جګپوړي چارواکي په کانګرس کې ویلي چې د اوږد مهال لپاره لا د امریکا پر پالیسۍ کار کیږي. له سوریې څخه د قوې د را ایستلو پریکړې د کانګرس یو شمېر استازي حیران کړي دي. په کانګرس کې څو لایحې وړاندې سوي دي چې لا معطله دي. د هغو له مخې به د ترکیې سره د امریکا له پوځي مرستو څخه انکار وسي او د کوردي متحدینو سره به د ویزو په ورکولو کې مرسته وسي. شافیه سردار، امریکا ژغ، واشنگټن.
د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوټرش نن اعلان وکړ چې په روان میلادی کال کې د ملګرو ملتونو د جوړیدو د 15مې کلیزې د لمانځلو په موقع به په نړیوال همکارۍ کې او د یوې داسې نړۍ په جوړولو کې د دغه نړیوال سازمان د نقش په باب په پراخه هر اړخیزې مذاکرې وشي چې ټول خلک یې غواړي. ګوټرش ویل چې د 2000 میلادي کال په جنوري کې به ملګري ملتونه په دې اړه په ټوله نړۍ کې مذاکرې پیل کړي. د ملګرو ملتونو سازمان په 1945 میلادي کال کې د ډله ییزو اقداماتو د ملاتړ، سولې ته د رسیدو، پراختیا او بشري حقوقو په خاطر تشکیل شوی و.
د پنجشنبې په ورځ دا معلومه شوه چې هغه 9 کسان چې مړي د واټرګیټ په صنعتي پارک په یوه لارۍ کې موندل شوي وو د چین اتباع. د برتانیې د آیسک د ښار د پولیسو په وینا په مړو کې 1.5 تنه نارینه او 8 ښځې وي.
د شمالي کوریا حکومت د متحده ایالاتو د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د سیاسي قضاوت ستاینه کړې، خو په عین وخت کې هغه امریکایي چارواکي غندلی دي چې د دوی په وینا شمالي کوریا په مقابل کې له دښمنۍ نه کار اخلي. د شمالي کوریا وروستی بیان ښیي چې دغه هیواد د ټرمپ د ادارې د مرکچیانو په ځای له جمهور رئیس سره شخصا معاملې ته ترجیح ورکوي.
د سی ان ان تلویزیون یو روسي سروې ښیي چې د امریکا د پخواني جمهور رئیس مرسیال جو بایدن د 2020 میلادي کال د جمهوري ریاست د انتخاباتو لپاره د خپل ګوند له نورو کاندیدانو نه 15 پوینټه مخکې دی، خو نور سرویګان ښیي چې د هغه او د ماساچوستس ایالت سناتورې الیزابت وارن او د الیزابت وارن او د ورمان نه د سناتور برنی ساندرز ترمنځ سیالۍ سره خورا نږدې شوي دي.
د هسپانی د پخوانی او روسي دیکتاتور فرانسیسکو فرانکو مړی د پنجشنبې په ورځ له پوره 40 کلونو وروسته له یوې شاندارې مقبرې نه راوستل شو او په یو نوي ځای کې به ښخ شي. د هغه قبر د هسپانیې د پایتخت سره نږدې د یغور د پاسه په جنگ کې د وژل شوو عسکرو په مقبره کې پروت و. درسبلې دو په وخت د څو تنه نږدې خپلوان هم موجود وو. او ورسته له هغه چې د اسرائیل صدر اعظم اعلان وکړ چې نوې ائتلافي حکومت نشي جوړولای، د پاوز په خانه لوی د لسیز بینی گانس او د هغه تر مشرۍ لاندې ابي او سپینګون موظف شوی چې د نوې ائتلافي حکومت د جوړولو لپاره هڅې پیل کړي. دا د دې سات خبرونه چې تاسو د امریکا غا واشنگټن نه اوریدل.
درنو اوریدونکو، د اکتوبر 4 د پولیو یادګوزان پر ضد د مبارزې نړیواله ورځ ده. په همدې مناسبت د امریکا غږ آشنا رادیو، تلویزیون او ویب پاڼه د ځانګړو خپرونو اوریدل، لیدل او لوستل مه هیروئ. درنو اوریدونکو، د سیمې او نړۍ خبرونه مو اوریدل. پام وکړئ د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه ته. په ټوله نړۍ کې نن د ګوزان نه د ژغورنې ورځ لمانځل کیږي. په روان کال کې په پاکستان کې شپږ اویا د ګوزان مثبتې پیښې ثبت شوي او اووه پیښې په بلوچستان ایالت کې ثبت شوي دي. نور حال له کوټې نه د جمیل خان په رپورټ کې اوري.
په ټوله نړۍ کې نن د ګوزان نه د ژغورلو ورځ لمانځل کیږي. په پاکستان کې د ګوزان د ختمېدلو لپاره پرله پسې روانو هڅو سربېره په روان کال کې و اویا د ګوزان مثبت پیښې ثبت شوي، په کوم کې سي و پیښې په بلوچستان ایالت کې ثبت شوي دي. د کارپوهانو په وینا د ګوزان وارث دا وخت په پاکستان او افغانستان کې شتون لري. له دې کبله دواړو دولتو دا پریکړه کړې ده چې په پوله به د هر عمر خلکو ته به د ګوزان واکسین ورکول کیږي. افغانستان او پاکستان ته د تداوی لپاره راغلی منیر احمد ته هم د ګوزړن واکسین ورکړل شوی دی او هغه په دې کړنه خوشاله دی.
زه د روزګان ولایت افغانستان څخه رالم. دلته چې در پولی راوښته ماته واکسین راکې او کاټ را جوړ کې دی او کال د پاره چې مثال ز پردالار راوښتای او کلای ورکلای سماته مشکل نه جوړی.
د پاکستان او افغانستان په پوله د ګوزړ واکسین کارکونکو په وینا د دواړو دولتو ترمنځ کوم خلک تک را تک کوي، نو اندېښسته سیده خلک د ګوزړ وایرس لزان سره وړي، نو دا علت یې سیاغو ته واکسین ورکول کیږي.
کم د پاکستان څخه کم کسانان دي یا د افغانستان سره دي کم چې راځي او د دې خپل مشکارډ ګورو باقاعده او کارډ یې رجسټراو، رجسټرنګ بعد ته ویکسین ورکو. دا کارډ چې دی د یو کال لپاره دی، د ویکسین چې اخري په یو کال کې بیا موږ دې ته ویکسین ورکو.
ځای چارواکو په وینا په بلوچستان کې د افغان کډوالو 12 کمپونه دي او هلته هر ځل د ګوزړن واکسین کمپاین په وخت ځای او د کډوالو ماشومان ته د ګوزړن په ضد واکسین ورکول کیږي.
کډوال کمپونه مشرسته په بلوچستان کې دا موږ په هر کمپین کې د 12 کمپس موږ انکلود کوو راچو یو خدادي اور بالکل دا موږ د پولیو چې کوم مایکرو پلان موږ جوړو چې کوم پلان جوړو د پلان هي سیدا کیمپونه اور دا زموږ ډیر فوکس دی دا علاقې زموږ په ډیر فوکس دی چې دا افغانستان ته دغه کیمپو څخه خلک فریکوئنټلی زیو راځي.
د پاکستانی چارواکو په وینا په افغانستان کې هر کال په زراو کوشنیان د ګوزړن له واکسینا به برخې پاتې سي، خو په بلوچستان کې هر ځل د ګوزړن واکسین په کمپاین کې په کیمپو کې میشت 50,000 نه زیات د افغان کډوالو ماشومان ته د ګوزړن واکسین ورکول کیږي. جمیل خان، آشنا ټلویزیون،
ګرانو هیوادوالو، خپل کم کې ماشومان د ګوزان د ناروغیو څخه وژغوري. له 15 کلنې مخکې خپل ماشوم ته د پولیو واکسین وکړئ. زه احمد علي اوتاک د فری فایټ لوبې اتل تاسو نه د خپل ماشومانو د ژوند غوښتنه کوم.
زمونږ غږ د واشنگټن د سټډیو ناوړي. په نایجیریا کې د پولیو وروسته پیښې 3 کاله مخکې ثبت شوې او تر هغه وروسته هیڅ پیښه نه ده ثبت شوې، خو اصلي ستونزه د افغانستان او پاکستان ترمنځ سرحدي سیمه کې ده چې چیرې چې زیات شمېر خلک له یوې سیمې نه بلې ته تګ راتګ کوي او دا ویروس هم د انتقال او لا خپرېدو په حال کې دی. امریکا غږ آشنا تلویزیون په افغانستان کې د پولیو د ویروس خطراتو څرنګوالي په اړه د عامې روغتیا وزارت د پولیو د لمنځه وړلو د پروګرام مسؤل ډاکټر هدایت الله ستانکزي سره مرکه کړې چې ستاسو پام اورېدو ته راګرځو.
ستړي مشي ډاکټر صاحب، په خیر راغلی. د رپورټونو پر بنسټ تر اوسه پورې په افغانستان کې د پولیو 19 پیښې ثبت شوې دي. تاسو د خپلو څېړنو او معلوماتو له مخې څه وایاست په دې برخه کې؟ دا زیاتره په کوم ولایتونو کې دي او خطر یې څومره جدي دی؟
بسم الله الرحمن الرحیم او د لوی خدای په نامه. څنګه چې تاسو وویلې په 2013 کال کې په افغانستان کې د پولیو 19 مثبت پیښې ثبت شوې دي چې د دې 19 پیښو له جملې څخه شپاړس پیښې یوازې په جنوبي حوزه کې یعنی په اروزګان، هلمند او کندهار کې ثبت شوي، چې اته واقع د اروزګان په ولایت کې، 15 واقع د هلمند په ولایت کې او 2-3 واقع د کندهار په ولایت کې ثبت شوي دي. او د دې دلیل هم بیخي واضح ده چې هلته تاسو پیږئ تقریبا د نسبت د هیواد نورو برخو ته دا برخه ډیره ناامنه ده او تقریبا د یو کال نه زیات را په دې خوا د دولت مسله او مخالفینو د پولیو د پروګرام په تطبیق باندې بندیزونه لګولي وو چې هغه تاسو
بله زما بل پوښتنه هم پام دی اړه ده د چارواکو په نه چې دا ستونزه زیاتره په نام امنو او د طالبانو تر نفوذ لاندې سیمو کې ده چې دا خبره تاسو هم تصدیقوي. آیا د طالبانو سره په دې برخه کې د څه ډول ژمنو همکاري وکړه هم تر لاسه کړی د موږ یو څه واوري د لوایا تاسو د دې همکاري څخه راضی یاست؟
ډیره مننه. دا ډیر مهم سوال ده. زه غواړم چې زموږ هیوادوال هم په دې باندې پوه شي. څرنګه چې ما ویلې یو کال په پروګرام باندې بندیز لګېدلی وو، نو خامخا په یو کال کې چې موږ خپلو ماشومانو ته هغه منظم ډول باندې تاس کې ونه رسوو، د ماشومانو د بدن معافیت سطح ډیره راټیټیږي او هغوی نور هم آسیب پذیر کیږي چې زر په مرض اخته شي. د همدې خاطر لپاره تاسو ګورئ چې 15-16 واقع یوازې په جنوبی حوزه کې دي. تقریبا زمونږ دیش ولایتونه کاملا د پولیو د وایرس نه پاک شوي دي. خوشبختانه د افغانستان 15-90% خاوره پاکه ده د پولیو د وایرس نه. د طالبانو د بندیز چې تقریبا یو کال دوام وکړ، خوشبختانه چې دوی تیره میاشت دغه بندیز له منځه یووړ او هغه یې اوچت کړ په حساب د واکسین کارکوونکو ته اجازه ورکړه چې البته کلینیک په کلینیک به دا کمپاینونه نور تطبیق شي. اما که څه هم دا یو شین چراغ ده د موږ دپاره، اما کفایت نه کوي. د موږ دپاره اساسي او مهم استراتیژي دا ده چې موږ باید کور په کور لاړ شو او ټول ماشومان چې د ورځې نه چې پیدا کیږي تر 15 کلو تطبیق کړو.
چې زما بل ټیکی ته ما راوړي په افغانستان کې څومره ماشومان د واکسین نه پاتې دي؟ زما په فکر چې 800 ته دا شمېره رسیږي چې خورا لوړه شمېره ده. او دوی ته د واکسین د لګولو لپاره تاسو څه کړي او لدې پس څه کوي؟ سي
ډیره مننه که اجازه راکړئ چې دغه لږ په تفصیل سره ووایم. په کله چې یو کال بندیز وو، تقریبا مونږ د 15 میلیونو شاوخوا کوم ماشومان ته لاسرسی نه درلود چې ډیر یو یعنی د خطر زنګ مونږ ته. اما کله چې مونږ ته اجازه راکړل شوه د 13 میاشت کې، د اکتوبر په میاشت کې یا د میزان په میاشت کې مونږ چې واکسین شروع کړ، تطبیق هم کړ، مونږ تقریبا 1 میلیون ماشومان ته لاسرسی پیدا کړ. بیا هم 1,200,000 ماشومان د کمپین نه پات شول چې دا هم یو د خطر علامه ده. اما موږ هیله کوو، زما خواهش د دولت مخالفین او د دولت مراجع څخه داده چې چون پولیو یو کامل نن بی‌طرف او غیر سیاسي پروګرام ده، ټول خواو نه هیله کوم او غږ پې کوم چې افغانستان ته د دې مرض د نجات لپاره باید د دې پروګرام بی‌طرفی ته کاملا احترام وشي.
بله ډاکټر صاحب ستانکزی، له تاسو نه ډیره زیاته مننه کوم. کور ودان او بریالي اوسئ.
گرانو هوادوالو، ما ته په ماشومتوب کې د ځینو عواملو له کبله د پولیو یا ګزند واکسین نه ده رسېدلی. اوس په دواړو پښو معلولیت لرم. بنا له تاسو څخه هیله کوم خپل ماشومان واکسین کړئ. صبری اندر د لوړو زده کړو وزارت حقوقي سلاحکار.
د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونو ته د امریکا غږ آشنا رادیو نه ادامه ورکوو. ساکال په افغانستان کې د پولیو د پیښو ډیر شمیر په کندهار، هلمند او روزګان ولایتونو کې ثبت شوی. په افغانستان کې د پولیو وروستۍ پیښه د کندهار په ډنډ ولسوالۍ کې شوې وه. زموږ همکار عزیز الله پوپل په ډنډ ولسوالۍ کې د ګزند وهلي ماشوم کورنۍ ته ورغلی او دغه راپور پرې برابر کړی دی.
کندهار ولایت د ډنډ ولسوالۍ د رمباسي کلی چیرې چې د پولیو وروستۍ پیښه دقیقاً په دې کلی او دغه کور کې سبسویده په کندهار کې د پولیو لدی روسی پیښ سره د ټولو پیښو شمیر دریو ته ورسېدی. تر دې وړاندې د جنوب په دوه نورو ولایتونو هلمند کې د پولیو 15 پیښې او په روزګان ولایت کې هم و پیښې سبسویوي.
محمد د خپل کورنۍ یوازنی نارینه ماشوم دی چې د پولیو په ناروغي تازه اخته شوی. هغه د ماشمانو د ګزړن په ناروغي لاخته کېدو سره سم د غوړه تداوی لپاره تر ډیرو روغتونونو پورې وړل سو، خو هر څه ورته بې ګټه و. هغه اوس دومره ناتوان دی چې د نورو لمرسې پرته ماشومان لوبې هم نسی کولای. سړی
راځي کې
د ګزړن وهلی ماشوم کورنۍ وای چې د خپل ماشوم راتلونکي ته ډیر اندیښمن ده او د هغه د روغتیا لپاره یې ډیری هلې ځلې وکړې. اکایه محمدی واز له امریکا جغ آشنا تلویزیون سره په خبرو کې ویل چې دوی په تیر کې د ماشومانو د پولیو ضد واکسین ته ډیر اهمیت نه ورکاوه، خو اوس یې په ارزښت تر نورو ښه پوهیږي.
دوغان کدار په خفګان چې د کوټ پر موږ غلو د اکشنې مې مل مثال دوی 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 موږ غلو د اکشنې پر موږ غلو د ډاکټرانو غلو ایندام دای وسره غي نو ته دې خو واکسین موږ نه دې ته کړی موږ خو د خاري خلګي چې ووتلو واکسین والا راځي پر دروازه نمبر کاری اکشنې ورځي وایره اوس نو د اکشنې ته خپل ولیدل یو بغاری وي یو زینه ابل د خونې نه راوځي نو دوغان کدار موږ په لنګ نه د کړې نو ایندات وخته پاره به موږ د کې پاره نو وکړو چې دا ولادونه توانې شي.
جنوبي حوزه د ماشمانو د پولیو د ناروغي لپلوه د هیواد په کاچه تر غواش لاندې سیمو څخه خبرل کیږي چې تر اوسه پکې شپارس مثبت پیښې سبسوي دي. د کندهار د امیر روغتیا رئیس ډاکټر عبدالقیوم پخلایه د عواملو په اړه وایي چې له ګاونډي پاکستان سره زیات تګ راتګ، د نامنیو له کبله د ډیر مودې لپاره له واکسین څخه د ماشومانو پاتې کېدل، د چاپیریال ککړتیا او صحي پروګرامونو ته د کورنیو نه لاسرسی په جنوب کې د نوموړي ناروغي د زیاتوالي عمده عوامل دي.
نامنی وسیع تګ راتګ، کمزوري محیطي او شخصي سلسله، د کوچنیانو د تغذیه خراب حالت، د سی مرکزو کموالی، ځینې ساحو کې د خدماتو نشتون د ټولو لاسره کړی دی او د دې ناروغۍ د خبروي دپاره یې زمینه مسئله.
په جنوبي ولایتونو کې د نږدې یو کال را په دې خوا د وسلوالو طالبانو د ګواښونو په واجه تر 1 میلیون زیات ماشومان په هلمند، روزګان او کندهار ولایتونو کې په پرله پسې توګه له واکسین څخه پاتې سوي دي. خو تیره میاشت تر یو کلن ځنډ وروسته د پولیو کمپاینونه په جنوبي ولایتونو کې لساره بیا پیل شوي.
ګرانو هیوادوالو، د ګزن نه خپل ماشومان خوندي وساتئ. تر 15 کالو کمون د ماشومان واکسین کوي. زه شریف احمدزی د ختیځون د کالینو اتحادی رئیس.
رپورټونه ته د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن سټډیو نه ادامه ورکوو. د امریکا ولسمشر او په کانګرس کې د ملاتړ هڅه کوي چې د دیموکراتانو په مشرۍ د استیزا بهیر کمزوري کړي. پرون یو شمیر جمهوریت غوښتونکو وکیلان د اساسو د مجلس استخباراتو د جرګې یو محرمه غونډه ته له اجازه پرته نه نوتل چې لا ملای غونډه وزندیده. منتقدین وایي چې لانجه د عامه افکارو د بدلولو لپاره رامنځته شوه چې په اوکراین کې د امریکا د سفیر د شهادت ورکولو له عملی زیان لیدلې ده. نور جزئیات پر رپورټ کې اوري.
د امریکا ولسمشر د پنسلوینیا په ایالت کې یو کانفرنس ته د وینا په ترڅ کې پر اقتصادي وده او د انرژي په برخه کې پر خپلو پالیسیو ویار کړی ده، خو د استیزا مسلې ته یې څرګنده اشاره نه ده کړې.
دوی د رایو په صندوق کې موږ ته ماتې نشي ورکولی، ځکه نو په زړو لارو چارو زموږ د ماتې ورکولو لپاره هڅه کوي چې دا ښه نه ده. دوی د ناوړو خلکو یوه ډله ده.
له دغو څرګندونو څو ساعته مخکې پرون سهار جمهوري غوښتونکو وکیلان د استازو د مجلس د استخباراتو په جرګې کې د شهادت ورکولو یوې محرمې غونډې ته په زور ننوتل. دغه وکیلانو د تحقیقاتي ډلې غړیتوب نه درلود او دا حق هم نه درلود چې مجلس ته د ننوتلو غوښتنه وکړي.
د کمیټې رئیس شیف له شاهد سره سملاسي ووت. موږ هڅه کوو چې په دې بهیر کې رونوالی وي.
د جمهوري غوښتونکو وکیلانو مزاحمت د څو ساعتونو لپاره د شهادت ورکولو مجلس وځنډاوه. منتقدین وایي چې لانجه د عامه افکارو د بدلولو لپاره رامنځته شوه چې د سه شنبې په ورځ په اوکراین کې د امریکا د سفیر د شهادت ورکولو له امله زیان لیدنه ده. دغه ډیپلوماټ چې له ډیر درناوي برخمن دی او د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر مایک پامپیو د خوښي سړی دی، د افشاګر تورونه تصدیق کړل او ویل چې ولسمشر ټرمپ له اوکراین سره مرستې د خپل سیاسي سیال د تخریبولو په بدل کې ځنډولې وي.
په کانګرس کې زما د لسو میاشتو نه په کمه موده کې دا تر ټولو بې نظمه او جنجالي ورځ وه.
په اوکراین کې د امریکا د سفیر د اوږدې ګواهۍ ورکولو مسلې حتی د ولسمشر ټرمپ ګوندي ملګري له شک او تردید سره مخامخ کړي دي. ولسمشر ټرمپ وایي هغه جمهوري غوښتونکي چې ملاتړ یې نه کوي تر دیموکراتانو بدتر دي. احمد شکیب دوست، د امریکا غږ، آشنا تلویزیون، واشنگتن.
گرانو هیوادوالو، لګوزنګ نه خپل ماشومان خوندي وساتئ. تر پنځو کالو کم همره ماشومان واکسین کړئ. زه تاسو قمر ګلایم.
رپورټونه ته ادامه ورکړو. په نړۍ کې یوازې افغانستان، پاکستان او نایجیریا هغه درې هیوادونه دي چې د ګذر ناروغۍ لا هم د کوچنیانو روغتیا ګواښي. یوازې په پاکستان کې د چارواکو په وینا 9.2 میلیونه ماشومان د ګذر د ناروغۍ واکسین ته اړتیا لري. نورحال په رپورټ کې
د ګذر ضد واکسین ورکول ډیر اسانه کار دی، خو د پاکستان په ځینو برخو کې دا واکسین ورکول خورا جنجالي کار ګرځېدلی. روغتیایی کارکوونکي نه یوازې په طبي توګه د محتاطو میندو او پلرونو ته قناعت ورکوي، بلکې اسلام پاله وسلوالو دوی ته کار سخت کړی چې وایي د ګوزن واکسین د حمل د شنډولو یو پټ پلان دی. دلته په کراچۍ کې دا دوه ماشومان د خپل نیکه جاوید احمد په منظوري سره د پولیو ضد څاڅکي اخیستي.
اسلام موږ ته وایي چې د روغتیا لپاره لازم احتیاطي تدابیر ونیسو، نو د همدې لپاره موږ درملو او واکسینونو ته اړتیا لرو. نو موږ باید ترې ګټه واخلو. موږ باید له هیڅ ډول هڅو ډډه ونه کړو. نور نو چې څه کیږي هغه د خدای کار دی.
په پاکستان کې د میلیونونو ماشومانو واکسین کول یو ستونزه دا هم ده چې لرې منطقو ته دارو درمل رسول سخت کار دی. دلته په کراچۍ کې د کینټ ریلوی سټیشن کې لسلګونو څخه ډیر مامورین د ګوزن زړه کمپاین کې برخه اخلي. د پاکستان د پولیو مخنیوي استراري مرکز په وینا په تیرو وو کلونو کې په پاکستان کې د ګوزن زړه واکسین له پروګرام سره تړلي اویا تنه کارکوونکي وژل شوي دي. د اپریل په میاشت کې د پولیو درې کارګران د یوې اونۍ په جریان کې وژل شول چې په پایله کې د هیواد په کچه کمپاین وځنډول شو. خود فرهین یونس لپاره دا د خوخی وړ چې د پولیسو له محافظت پرته د واکسین کولو کار مخه توري.
د خبرونه په پای کې د څو خبرونو غټي کی. د جمعې پر د لړم په درېما په مسکو کې د افغانستان تاقلا د امریکا، روسیې، چین او پاکستان د حکومت د اساسو په ګډون یو مشورتي غونډه جوړیږي. خو د افغانستان د حکومت وی باوري سرچینې امریکا غږ ته ویل چې استازي پکې ګډون نه کوي. د مسکو غونډه په داسې حال کې جوړه شوې چې چین هم د اکتوبر په 9مه او 10مه په بیجینګ کې د یوې بین الافغاني غونډې د جوړولو بندوبست کړی. طالبانو ویلي دي چې د سیاسي چارو د مرستیال ملا عبدالغنی برادر په مشرۍ یو هیئت په دغه غونډه کې ګډون کوي. د افغانستان حکومت ویلي چې د بیجینګ په غونډه کې د برخې اخیستو په اړه تر اوسه پورې پریکړه نه ده کړې. په داسې حال کې چې د پاکستان د معزول شوي صدر اعظم نواز شریف روغتیایي حالت مخ په خرابېدو دی، دغه نږدې ملګرو او همکارانو د پاکستان حکومت په دې تورن کړی چې د علاج په لاره کې خنډونه چي. خو چارواکي وایي چې په روغتون کې علاج روان دی او د ملګرو لخوا یې پر حکومت باندې لګول شوي تورونه یوازې سیاسي جنبه لري. 9 کلن نواز شریف چې د خپل قدرت په زمانه کې د رشوت خوړلو او اداري فساد په جرم په اوو کالو حبس محکوم شوی او د روغتون نه په دې هفته کې یو ناڅاپه یورو شو. پنځم میاشتې مخکې په اوس اکثریت د پارلماني انتخاباتو د ګټلو په تعقیب باندې توقع چې د هندو نېشنلست بھارتیا جنتا ګوند به نن د مہاراشٹرا پارلماني انتخابات هم په غوڅ اکثریت وګټي، خو دغه ګوند د مہاراشٹرا په اسمبلی کې خپل اکثریت له لاسه ورکړی دی او د ماتې د صدر اعظم نریندر مودی لپاره شخصا د تشویش سبب شوی.
درنو اوریدونکو دوه منیم ساعت خبری پښتو خپرونه هم په همدې ځای پای ته رسیدي. په لنډ شیبو کې د تل په څیر د دری خپرونه اورئ. تر بیا خدای مالشه.